سلامون د افغانستان په وخت د شپې نه به جوشو سهمازم تاسو ازادي لري ته وکست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان په ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې نن د زده کړو د فعال احمد فهیم عظیمي د خوشي کېدو خبر ورکړ. طالبانو ښاغلی عظیمي په روس کال د اکتوبر په 18مه په کابل کې نیولی و. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه کې دا هم لیکلی دی چې د عظیمي د ښځو او نجونو د زده کړو د دفاع په خاطر زندان شوی چې باید زندان ته نه وای الیګل شوی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سو نورې ودونو اقدام خی په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو څخه د پراخ او سرغړونو عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په یوه ګډ اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان غړي فرشتې عباسي پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اقدام خی افغان خزو او انجونو پر وړاندې د بشري حقونو د جدي سرغړونو لپاره په وی نړیوال محکمه کې د عدالت د ترلاسه کولو پیلامه بي. دغه په خبره نورو هیوادونو باید له دې هڅو ملاتړ وکړي او افغان خزي په دې پروسه کې شامل کړي. په عین حال کې د طالبان د حکومت وند حمدالله فدرات نن پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت اشار زفیر کرین ډیکر وایي چې واشنگتن ته تللی سو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې روزماری دی کارلو او د افغان ښځو انجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا میری سره د دوهې د ناسو په اړه خبرې اترې وکړې. اغلې ډیکر دا خبرې پرون چهارشنبه په یوه بیان کې کړې دي. ډیکر ویلي په یوې ناسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال جان باس سره په افغانستان کې د زده کړو په اړه خبرې اترې کړې دي. دغې په خبره زده کړه د انسانانو بشري د خو اوس مهال د افغانستان نیم وګړي له دې حق محروم دي. د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنی دوه رئیس لښپګم ټولګي پورته خوندوي ته د انجونو پر تاک بندیز وضع شوی او د 2022 کال په دسمبر کې انجونې له پانتونی زده کړو هم راګرځول شوې دي. د خیبر پختونخوا یلات کې بیا په کورما سیمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ پروانو نه خطو کې د وژل شوی شمیر سلور ډیر شته رسیدلې ده. روغتي چارواکو له سیمې د ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې تر ننه پورې په دې نه خطه کې د سلور ډیر کسان وژل شوی دي او له سلور ډیر نور ټپیان دي. د شیعه او سنیانو ترمنځ نه خطه دروانه میشه په شلمه په بو شرع کې د سیمه کې پر سر راپورته شوی ده. د سیمې سودونکو د ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې ټولو خو دیبل پر ذات درنې اوس په کې وسیلې کارول چې خلکو ته ځان یې زینونو سربیره مالی زینونو هم اړولې دي. تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې هم په دې سیمه کې د ورته جګړې لمله ډېر خولزګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. لیواده بهر بیا هم د ایران په پلازمینه تهران کې د سړک پر غاړه د افغان پلورونکو پر کاربندیز لګول شوې ده. په تهران کې د دندو د تنظیم د ادارې مشر سید بیګی پرون له ایرنا خبري جان سره په مرکه کې ویلي چې د مناسبه نه ده چې په ایران کې د استوګنی له قانوني اجازه پرته بهرني وګړي میشي او په آزاد توګه زمونږ ملي سرچینه وکړي. هغه په خبره د سړک پر غاړه پلورونکو ته چې بهرني وګړي هم پکې شامل دي د کار اجازه ورکوي. بیګی په مرکه کې وړاندې ویلي چې له سرغړونکو سره به قانوني چلاندو شي. دا په تاسو حال کې چې په دې ورسې کې په ایران کې د افغان کډوالو د زورونه د زیاتوالي راپورونه ورکړ شوې دي. ایرانی چارواکو ویلي چې په راتلونکي شپږ میاشتو کې به شاوخوا 2 میلیونه بیا ستنه افغان کډوالو د غیواده وباسي. ترنو اوریدونکو تاسو کولی سئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې ووري. د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبان خلاف د جرمني او سونوري ودونو اقدام به څومره د افغانستان په بشري وضعیت کې بدلون راولي؟ د نصر الله ستنګزي نظر می راخستي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایاو کې. د عدالت نړیوال محکمه چې د ملګرو ملتونو د ارکان له جملې نه ورکوم ده.
یو شمیر مدني فعالان یې هم د تاهیله مندي دي.
دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستي شي.
او روزګان کې د لمریزې برېښنا جوړېدو ته د روزګان میشتو خوشحالي.
باور وکړه اوس خبر سنول برخه دلته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام ولا نه خوشاله کېدلم کله و چې د دې برخه څخه زه خوشالم چې جوړ شي.
خبرونه کې را سره اوسې نور راپورونه هم درته لرو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سنوري ودونې اقدام خای په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په ویګړې اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړی دی. راپور نور جنس پر راپور کې
په داسې حال کې چې د جرمني په ګډون څلورو هیوادونو نړیوالې محکمې ته د ښځو په وړاندې د طالبانو د تبعیضي چلند په اړه د شکایت ګواښ کړی، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا اقدام به په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلاموي. د دې سازمان یوې غړې فرشتي عباسي پرون چهارشنبه د سپتمبر 15 ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ټول هیوادونه باید له دې اقدام ملاتړ وکړي او نورې افغان مېرمنې هم پکې ښکېل کړي. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په یو ګډ اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام وکړي. د دغو هیوادونو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځه وړلو په کنونسین کې یادونه شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې هم ویلي چې افغانستان د مېرمنو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو له کنونسین سره په یو ځای کېدو د ښځو او نجونو د حقونو ساتنې ته ژمن شوي او طالبان دې پر دې ژمنې ولاړ وي. په دغه بیان کې چې دا هم پرون چهارشنبه د دې وزارت پر ایکس پاڼه خپور شوی ټینګار شوی چې جرمني به له هالند، کاناډا، استرالیا او خپلو نورو شریکانو له هغې ډلې د اسلامي نړۍ له استازو سره داسې یو بهیر پیل کړي څو طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت تازه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا کړی چې افغانستان کې بشري حقونه خوندي دي او یو شمېر هیوادونه هڅه کوي څو د دوی پر ضد پروپاګند وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې سختو محدودیتونو سره مخ دي او د انساني ژوند له هر ډول ازادیو محرومې دي. دوی د څلورو هیوادونو له لوري د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د راخکلو د ګواښ هرکلی کوي. وایي دغه ډول اقدامات د افغان مېرمنو په وړاندې د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې مثبت پیغامونه لري. د ښځو د حقونو فعاله فوزیه وحدت
د دغو هیوادونو لخوا دغه ډول اقدامات چې دوی خپله غواړي د طالبانو څخه شکایت وکړي دا موږ ته لاره نور هم ساده کړه او موږ یو قدم نور هم ورته نږدې سلو. نو زه فکر کوم دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستی شي.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو د نقص د مستندونې کمیټې غړي نظیفه جلال
دغه اعلامیه د امیدونو څخه ډکه اعلامیه ده، لیکن زه فکر نه کوم چې طالبان د عدالت ته کش سي، مګر د نړیوالو پر تصامیمو شاید تاثیرات ولري مثبت چې شاید نړیوال دغه نتیجې ته ورسیږي چې ځینې جرمونه چې طالبان یې مرتکب کیږي په افغانستان کې هغه په رسمیت وپیژني. مثلا جندر اپارټاید، د بشري حقونو نقض دي، مختلف انواع د نقض په افغانستان کې جریان لري، د میرمنو محدود کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو دغو قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې د دغو محدودیتونو په بشپړ پلي کېدو یې ټینګار کړی. یادونه ده چې د روان میلادي کال په مۍ میاشت کې هم د بشري حقونو د څار سازمان ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه کولی شي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د سیستماتیک ناوړه چلند د مخنیوي د رامنځته کولو په برخه کې اغیزمن اقدام وکړي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو د دغه ډول ناوړه چلند د ننګولو لپاره مناسب ځای دی. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی دی.
جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په ویګړې لمه کې طالبان ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. په همدې تړاو مې د کابل پوهنتون له پخواني استاد ناصر الله سنګي سره خبرې کړي او ترې پوښتلې مې دي چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو خلاف څه حکم صادرولی شي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجعنه ده په دې قضایاو کې. د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو د ارکان له جملې نه یو رکن ده، د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه غړي دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري. مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوقو په مسله کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني او وروسته د هغه نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کړي دا مسله د بشریت ضد جرایمو تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
بله استاد، که څه افغانستان د دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی، اوس طالبان خو یوه ډله د حکومت نه دی په رسمیت نه پیژندل شوی دی، د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي که نه؟
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري، هم د عدالت د محکمې او همدارنګه د جنایي نړیوالې محکمې غړیتوب لري، دواړو غړیتوب لري. په دې کې د اسنادو له مخې خصوصا د جنایي نړیوالې محکمې د حکم پر د اساسنامې د حکم پر اساس یوازې دولتونه جوابدهي نه دي، بلکې افراد، اشخاص، ډلې او حتی جنایي بانډونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي. په دې توګه د طالبانو واکمنان، د طالبانو حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي.
بله، د محکمې احکام څومره به الزام آور وي؟
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هېوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري، د افغانستان په شمول، او یو سلو څلیرېس نور هېوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري. برسره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار لاسه ورکوي، طالبان د ده په څنګ کې غړي هېوادونه مکلف دي هر هغه تصمیم چې دا محکمه نیسي د هغه په اجرا کې باید اقدام وکړي.
بله، وروسته کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغېز ولري؟
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي، برسره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو یو رکن ګڼل کېږي، د طالبانو د حکومت دپاره لویه ستونزه دا ده چې د دوی د غړیتوب مسله په ملګرو ملتو کې مطرح ده، د هغه دپاره لویه ستونزه ایجادولی شي. د هغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازمه وي چې اگر راشي، یعنې قاضي تعاملات به دنیا له د طالبانو حکومت سره ونه لري، د دې حکم نه وروسته که هیرن دا حکم صورت ونیسي، نو په هغه صورت کې متاسفانه اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي. د لپاره چې افغانستان به له نور نړۍ نه لا هم په مسافه کې واقع شي.
تاسې د استاد نصرالله ستانکزي نظر واورئ چې د عدالت د نړیوال محکمې د طالبانو خلاف د حکم د صادرولو په تړه یې خپل نظر احضار کړی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د اساس جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره دې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي په ګډون د دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې د امریکا حکومت باید پر طالبانو فشار راوړي سو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی او دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې سر رول لوبوي. که څه هم د طالبانو حکومت د حبیبي د نیولو مسله نه تاییدوي، خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپون وایي چې د امریکا اوسنی حکومت غواړي دلته له ټاکنو وړاندې ټول برمته شي امریکایان را خلاص کړي. نور تفصیل په راپور کې.
که څه هم د افغاني ولس له امریکایي او په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د ملکي هوایي چلند ادارې د پخواني مشر محمود شاه حبیبي له ورکېدو څه باندې دوه کاله تیریږي، خو لا هم د هغه او د دوو نورو امریکایي وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. تازه د امریکا د استازو جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې د دغو دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره دې له ځنډ پرته اقدام وکړي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د یوې اعلامې په خبرولو سره ویلي چې د بایډن او هاریس ادارې له لوري په زیانمنونکې توګه د امریکایي سرتیرو وتلو طالبانو ته دا جرأت ورکړی چې دوی د برمتې په پالیسۍ کې ورښکیل شي. د اعلامې په ټکو اوس لږ تر لږه درې امریکایي وګړي په افغانستان کې له طالبانو سره دي. په اعلامې کې وړاندې د امریکا پر حکومت غږ شوی چې باید پر طالبانو فشار راوړي څو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې څه رول لوبوي او په ورته وخت کې د راین کوربت جورج ګیلزمن په نومونو دوه نور امریکایان په ژر تر ژره خوندي خپلو کورونو ته ستانه کړي. د اعلامیې په پای کې د مکه له قوله راغلي چې موږ نشو کولای د طالبانو د ده په ټکو تروریستي رژیم ته اجازه ورکړو چې نورو امریکایانو ته زیان ورسوي. د محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا وایي که څه هم دوی له وړاندې د امریکا حکومت سره هغه ټول ثبوتونه او اسناد شریک کړي وو چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دی، خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ثبوتونه چې موږ لرو چې د طالبانو په بند کې دی، هغه موږ ټول د امریکا د حکومت سره شریک کړي دي، مګر پر هغه سربیره سره دروسه پر دې کوم پرمختګ نه دی کړی. دا کوم ریپورټونه چې اوس زیوینم ول کېږي چې محمود چګواکي محمود شاه حبیبي د طالبانو القاعده ته سپارلی، دا موږ نه تاییدو. دا معلومات موږ ته د کومې معتبرې مرجع لخوا نه دي راغلي، نه هم موږ ته امریکا حکومت دا تایید کړی ده او نه طالبانو راته ویلي دي چې ګواکي دی دې القاعده ته سپارل شوی وي.
افغانی ولسم امریکای او د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایی چلن ادارې پخوانی مشر محمود شاه حبیبي د نوموړي د کورنۍ د ادا پر بنسټ د 2022 کال د جولای په میاشت کې په کابل کې د القاعده د مشر منو زواهری له وجل کې دوی ورځ وروسته د ای آر ایکس د مخابراتي شبکې له 9 کارکونکو سره یو ځای ونیول شو، خو تر ننه طالبانو نیونه نه ده تایید کړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په زندانونو کې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک نشته. دا په داسې حال کې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20 د سی آی ای پخوانی مامور سارا اډمز په خپلې ایکس پاڼه کې دا کړی و چې طالبانو محمود شاه حبیبي القاعده ته سپارلی دی او خبرداری ورکړی او که متحده ایالات ژر تر ژره اقدام ونه کړي القاعده به یو امریکایي اعدام کړي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو یو غړي ورته دا خبره کړې ده. وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په زندان کې دی او د امریکا متحده ایالات د راین کوربت جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي چې په ناحقه په افغانستان کې نیول شوی دي د روغتیا په اړه ژوره اندېښنه لري. د نړیوالو اړیکو کارپوهان له ډلې طارق فرهادي وایي چې د امریکا اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې امریکا کې له ټاکنو وړاندې په افغانستان کې دغه برمته شوي امریکایان خلاص او امریکا ته ستانه کړي.
حکومت جو بایدن ضرورت داره که قبل از
دو جو بایدن حکومت ارتیا لري چې لټاکونه وړاندې د برمته شوی کسان آزاد شي. دا ځکه مهمه مسله ده چې بایدن په څو بیانونو کې ویلي چې موږ غواړو امریکایي برمته شوی وګړي چې په هر ځای کې وي باید آزاد شي، او جو بایدن له دې وړاندې ټاکنې وشي غواړي په دې برخه کې بریالی شي او له دغو دریو برمته شویو کسانو په امریکا کې هرکلی وکړي.
د ښاغلي فرهادي په خبره که څه هم امریکایانو په کراتو د دغه برمته شویو کسانو د خلاصون پر مسلې ټینګار کړی، خو وایي طالبان غواړي چې په مقابل کې لوی امتیازات ترلاسه کړي. د نړیوالو اړیکو دغه کارپو دغه شان د محمود شاه حبیبي په اړه د طالبانو بېخبري د اندېښنې وړ بولي او وایي طالبان باید په دې اړه ژر تر ژره قانع کوونکی ځواب وړاندې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې له سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا نښته د روانې میاشتې په 20 د کورمې په بوهو شهره کې د ځمکې پر سر راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو ویلي د دې نښتې له کبله ټولې لارې تړل شوې او خوراکي توکو ته لاسرسی محدود شوی دی. نور جزئیات د فریدي سیل په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ په روانو نښتو کې پر کورونو او ودانیو د توغندیو د لګیدو له کبله په تازه پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د کورمې پولیسو او روغتیایي چارواکو له سیمې د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي تر ننه پورې په دې نښته کې د 14 کسانو وژل کېدل او لسلو ډېر نورو د ټپیان کېدو خبره تایید شوې ده. د ازادي د روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال اډیو ته ویلي د ټپیانو لپاره په دې روغتون کې کافی درمل او د درملنې نور وسایل نه لري. د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د نښته د رواني میاشتې په شلمه په بوشهره کې پر لانجمنې ځمکې د مورچلو د جوړولو پر سر د مدیګي کلي او احمدزیو ترمنځ راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي دواړو خواوو د یو بل پر ضد درنې او سپکې وسلې کارولې چې خلکو ته یې د ځاني زیانونو سربیره مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغې نښتې له کبله په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې، دفترونه، ښوونځي او بازارونه هم تړل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د خوراک، څکاک او نور خدمتونو د ترلاسه کولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاړه چینار کې د شیعهګانو د انجمن حسینیه مشر جلال الدین بنګش مشال اډیو ته ویلي نښته د ځمکې پر سر پیل شوې وه، خو وروسته یې فرقه ییزه بڼه خپله کړه. دغه خبره دا ډول نښتې په سیمه کې د بدبختیو لامل ګرځي. د مشال اډیو د راپور پر بنسټ له هنګو او رکزیو او کوارت څخه د مشرانو یو جرګه هڅه کوي چې په کورمه کې د ښکېل خواوو ترمنځ اوربند وکړي. که څه هم د کورمې حکومتي چارواکو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پختونخوا د قانون جوړولو وزیر آفتاب علم اپریدی وړ مورز ویلي وو چې چارواکي هڅه کوي چې ژر تر ژره نښته ودروي. په کورمه کې شیعهګان او سنیان په ګډه ژوند کوي، خو وخت ناوخت د ځمکو، ځنګلونو او نور ملکیتونو پر سر وسلوالې نښتې ترمنځ پیښیږي. شیعه او سنی مشرانو د روان کال په اګست میاشت کې هوکړه وکړه چې د خوارکلی او بالشتخیلو ترمنځ به په سیمه کې هیڅ چا ته د نوو مورچلو د جوړولو اجازه نه ورکوي. له دې وړاندې د دواړو ډلو ترمنځ په تېر جولای میاشت کې نښته شوې وه چې شپږ ورځې دوام وکړ. په هغه نښته کې د دواړو خواوو 290 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. له دې وړاندې په 2008 کال کې د کورمې په بشوره کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په نښته کې په لسهاوو کسان مړه او ټپیان شوي وه. دغه دواړو خواوو په 2008 کال کې په مری کې یو توافق لاسلیک کړ چې پکې ویل شوي وه په کورمې کې به د ځمکې هره لانجه د جرګو له لارې حل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په هرات ولایت کې د وټونو د سریو شمیر صرفان دا کوي چې طالب زکونو د جواز نه لرلو لامل نیولې او وهلې ډبولې دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرفې جواز بیا ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی د پرې کولو توان لري. د هرات د صرفانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د وټونو د سر یا ګرځنه صرفان دي د دولت د مالیات په سیستم کې شامل کړي. نور حال د بدی سپوږمۍ په راپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبه په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یو شمېر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی وو، یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
امارت اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دستفروشها وعده کرده کمی توضیحات به شما ارائه بود.
لبد مرغه اسلامی امارت چه 15 پیتلک زمانت او جواز لصرفانو پاری د دې ورکولو توان هیڅ صرف نه لري. د سې شنبه پرز د حکومت په ځان راغلل او اکثریت د صرفانې له ځان سره بوتل او ډېرې او په دې سره کوي له ځان سره بوتل. د سهار راغلل او تر مازدیګر څلور بجو هم دلته حضور درلوده.
صرفای بزرګر مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمله خود لرده کوی ازادی رادیو تیوه ویل
که جدی گرفته. البته افتا جلویتر هم بود ایکر که ما به حساب بگم که برد ما نبود، افتا جلویتر بود ایتا می آمد مگفت نسته کم نشینیم.
یه هفته کیگی چی جدی نیوله مخی هم و خواست دیر جدی نیوله دست فکر که او لکه مکشی مخدرات تو که پلورو خودم چراشی شل رنجر رازی 200 کسل سلور قاور ما کیږي همدانی ول اوړلوي هغه چې وای نه یا لګ ممانیت وکړي وځي هم ځوان کشر سنگیره نیوی معلوم هیڅ نه پوهیږي چې څه مجرم ده
کې نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و ابرو رختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
وټونو د سر یا ګرځنده دغه صرفان وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافې جواز بیا ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او همدومره سرمایه لري چې کار پرې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسئول هزینه
مجوز را به حد اندک برسانه.
که مسئول اداره د جواز به ټیټ کړی مون حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خو دې جواز د ورکړې توان نه لرو، کار نشته، راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي، د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو، مجوز خلا پریږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم، چی برسه به ازی که ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې پنځه شپېته لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې اتیا سلنه ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې اتیا سلنه د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایز سیدی هم وپوښته، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد سهرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانکی است.
زموږ غوښتنه له اسلامي امارات او افغانستان بانک څخه دا ده چې د وټون د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو ترلاسه کړي، ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي، دوی ته د کار کارتونه ورکړي، یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي، یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
خود افغانستان بانک برای ځینو توضیح کنه به اوریت اسناد او سند او ضمانت بهتر میشه این مشکلات برشه.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 430 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ارزګان ولایت سیمې چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. یاد چارواکي زیاتوي چې دغه برېښنا به 3 میګاواټه وي او څلورشت ساعته به خلک وکولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د ارزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي او زیات ورته خوشاله دي. نورحال په دې راپور کې
په اورزګان کې د لمریز برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه. اوس خبر سن ول برق درته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ایم ولنه خوشاله کېدلن کله و چې د دې برق څخه زه خوشالم چې جوړ سي.
دا د اورزګان اوسیدونکو نصیب لاو د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولی.
یو کیلووات فاتوی شفغانی مژ استعمالوي د سولری برک پالسی مژ اطمینانی چې د دې برک بای به کمیږي او مژ به د ژوند د نور اسانتیاو د برک په برخه کې هم برخمن کیږي.
تازه په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولینو ویلي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټه سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل شي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صافجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دغه برېښنا په پال کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هواري سي او څلور ساعته به برېښنا ترلاسه ولري.
درې میگاواټ سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې بکاپم ولري، انشاءالله د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي او دغسې معلومات چې دا به انشاءالله ژر افتتاح کېږي په دوو دروازو کې.
د نموړي په خبره اورزګان ته دغه درې میګاواټه ځانګړې سوې برېښنا به د یو کال په موده کې د اته میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه سي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برېښنا برخمن او د ملا ماتوونکي بلونو له ورکړې بېغمه سي. دا یادونې وړ ده چې د اورزګان اوسېدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلووټ بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسېږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډېر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره سي.